لس بجې شوې زموږ غاګله ازادي رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادي رادیو د موسیقي پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې به واوري چې امریکایي چارواکي په تیره یوونۍ کې د طالبانو پر سنگرونو د هوایي حملو د زیاتېدو خبر ورکوي. له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې زه احمد تکلی وړاندې کوم. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د هند له مشرانو سره د افغانستان په اړه خبرې پیل کړي. په سویډن کې میشت افغانان نن د پاکستان د لاسوهنو پر ضد لاریون کوي، او د امریکا ولسمشر خبرداری ورکړی چې یوه لویه سایبری حمله په یوه رښتینې توده جګړه بدلیدای شي. بشپړ خبرونه. پنټاګون په تیره یوه اونۍ کې د طالبانو پر سنگرونو د حملو د زیاتېدو خبر ورکوي. د پنټاګون یوه ویان تورن جنرال رابرټ لودویک تیر ماښام خبریالانو ته وویل چې د حملې هم د عادي او متعارفو او هم د بی پیلوټه الوتکو په وسیله شوي دي، خو په دې اړه یې نور جزئیات ورنه کړل. د حملې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې شوي، خو ډیر تمرکز یې د کندهار پر شاوخوا و. په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځ د مرکزي قرارګاه عمومي قمندان جنرال کینت مکینزی د یکشنبې په ورځ په کابل کې وویل که طالبان خپلو حملو ته زور ورکړي، نو امریکا به هم د افغان ځواکونو هوایي ملاتړ ته دوام ورکړي. په دې اړه تفصیل د خبرونې په دوام کې اوریدای شئ. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یونامه مشر د برالاینز د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا له رئیس عبدالله عبدالله سره د سولې د بهیر پر ګړندي کېدو خبرې کړې. میرمن لاینز او ښاغلي عبدالله په پرونۍ کتنه کې د افغانانو د خوندیتوب لپاره د سولې پر داسې یوه موافقه ټینګار وکړ چې د منځګړو په مرسته او د مذاکراتو په نتیجه کې ترلاسه شي. یونامه په یوه ټویټ کې ویلي، په دې کتنه کې په دوحه کې د دولت او طالبانو د پلاو د وروستیو مذاکرو په باب هم خبرې وشوې. د دولت او طالبانو مرکچیانو د جولای په 18 او 13 په لوړه کچه دوه ورځني مذاکرات وکړل، خو له کومې څرګندې نتیجې پرته دا مذاکرات پای ته ورسېدل. د افغان دولت د پلاوي مشري د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله او د طالبانو د پلاوي مشري ملا عبدالغني برادر کوله. په سویډن کې میشت افغانان په پام کې لري چې نن چهارشنبه په پلازمینه ستاکهولم کې د پاکستان د سفارت مخې ته لاریون وکړي. د دغه لاریون یوه تنظیمونکي عنایت عادل ازادۍ راډیو ته وویل دوی به له پاکستانه وغواړي چې د طالبانو له ملاتړ څخه لاس واخلي.
د ملاریون مقصد همدا ده چې د پاکستان له حکومت او د آی اس آی څخه وغواړو چې طالبانو ملاتړ ونه کړي، د ترهګرو ملاتړ نه کوي، په افغانستان کې د نیابتي جنگ بند کړي. طالبانو همدا غواړو چې افغان مجاهدین دې بند کړي او موږ سوله غواړو، او په افغانستان کې تاوتریخوالی او جګړې پر وړاندې خپل غږ اوچتوو.
له دې مخکې په افغانستان کې دننه او د امریکا په څو ښارونو، برتانیا، بلجیم او نورو هیوادونو کې هم د پاکستان د سفارتونو مخې ته دغسې لاریونونه شوي دي. د لاریون برخوالو پاکستان د طالبانو په ملاتړ تورن کړی، او په اسلام آباد کې د افغان سفیر د لور سلسلې علي خیل د تښتونې او ربړونې پیښې غندلې. سلسله علي خیل د چنګاښ په 15مه وتښتول شوه، او له څو ساعته برمته کېدو او ربړونې وروسته خوشی شوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن سهار له خپل هندي سیال اس جی شنکر سره ولیدل. دا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه نوی ډیلی ته د بلینکن لومړی سفر دی، او تمه ده چې په ترڅ کې به د افغانستان د روان وضعیت، د کورونا ویروس ضد واکسین د تجهیزاتو، او د هند د بشري حقونو پر اړوندو مسایلو خبرې وکړي. تمه ده چې ښاغلی بلینکن به وروسته د هند له صدر اعظم نریندر مودي سره هم وګوري او د افغانستان په اړه به خبرې وکړي. بلینکن به له هند نه وروسته کویت ته سفر وکړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن خبرداری ورکړی چې یوه لویه سایبری حمله په یوه رښتینې توده جګړه بدلیدای شي. ښاغلی بایدن پرون سه شنبه د امریکا د امنیتی ادارو چارواکو ته د وینا پر مهال د امریکا د ملي امنیت لپاره د روسیې او چین د ګواښونو یادونه وکړه. ولسمشر بایدن د امریکا پر دولتي ادارو او خصوصي شرکتونو د سایبري حملو زیاتېدو ته چې امریکایي چارواکو یې پړه پر چین او روسیې اچولې ده اشاره وکړه او وی ویل چې که توده جګړه ونښلي نو دا به یوه حقیقي جګړه وي چې علت به یې وروستۍ نفوذي سایبري حملې وي. د بایدن د کار په لومړیو شپږو میاشتو کې د سایبري حملو له یوې لړۍ وروسته هغه سایبري امنیت د خپلو اجراتو لومړیتوب بللی دی. او په ایران کې پرون هم په کورونا وایرس د اخته کسانو نوې شمیرې چې پخوا له دې ساری نه دی لیدل شوی ثبت شوې. په دې هیواد کې پرون سه شنبه په کورونا وایرس د 4900 کسانو د اخته کېدو راپور داسې مهال ورکړل شو چې د واکسین بهیر پڅ روان دی. ولسی نارضایتي زیاته او ورسره د کورونا وایرس پیښې له کنټروله وتلې دي. له دې مخکې پرون په ایران کې د 1814 کسانو نوي موارد ثبت شوي وو چې ښایي دا وایرس څومره په چټکۍ سره په خپرېدو دی. د روغتیا چارواکو پرون سه شنبه د 355 کسانو مړینه ثبت کړه چې ورسره د مړو ټول شمیر 9409 تنو ته لوړ شو. دا په منځني ختیځ کې د کووید 19 ناروغۍ له کبله د مړینو تر ټولو لوړه شمیره ده. خبرونه مو له آزادۍ رادیو واوریدل. قدرمنو اوریدونکو دا او نور خبرونه په تفصیل سره د آزادۍ رادیو پر ویب پاڼه کتلای شئ. آزادۍ رادیو .com او آزادۍ رادیو .org د آزادۍ رادیو د ویب پاڼې پته ده. اوس هم د راپورونو برخې ته ورځو. او لومړی راپور: امریکایي چارواکي وایي چې د امریکا پاوځ په تیره یوه اونۍ کې د طالبانو پر ضد په جګړه کې د افغانستان د دولتي ځواکونو په ملاتړ ګڼې هوایي حملې کړې دي. دا په تیرو شپږو اونیو کې د افغان ملي دفاعي ځواکونو د ملاتړ لپاره د امریکا د پوځ په هوایي حملو کې یو ناڅاپه زیاتوالی ښیي. د پنټاګون یو ویاند تورن جنرال رابرت لودویک پرون خبریالانو ته وویل چې دا حملې هم د عادي او متعارفو او هم د بی پیلوټ الوتکو په وسیله شوي دي، خو په دې اړه یې نور جزئیات ورنکړل. خو یو امریکایي چارواکي چې نه غواړي هویت افشا شي په دې اړه یو څه وضاحت ورکړی او ویلی دی چې د جولای له 6 نیټې راهیسې د امریکا د بمباریو شمیر په ورځ کې کله ناکله د لاس د ګوتو شمیر ته هم رسیدلی دی. دا حملې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې شوي دي، خو ډېر تمرکز یې د کندهار پر شاوخوا و، ځکه چارواکو ویره لرله چې د طالبانو لاس ته ونه لویږي. د حملې ښیي چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د پوره وتلو په درشل کې او د جګړې په ډګر کې د طالبانو له پرمختګونو وروسته د متحد ایالاتونو پوځ خپل هوایي ملاتړ پیاوړی کړی دی. په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځ د مرکزي قرارګاه عمومي قمندان جنرال کینت مکنزی د یکشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل که طالبان خپلو حملو ته زور ورکړي نو امریکا به هم د افغان ځواکونو هوایي ملاتړ ته دوام ورکړي. د چارواکو په وینا دا حملې تر ډیره د هغو افغان ځواکونو په ملاتړ شوي چې په مستقیم ډول د طالبانو له ګواښ سره مخامخ وو، خو په ځینو ځایونو کې هغه پوځي تجهیزات هم په نښه شوي دي چې طالبانو ولجه کړي وو. امریکایي چارواکو ویلي چې امریکایي الوتکې له بهر څخه افغانستان ته راغلي او هوایي حملې کړي دي، ځکه د امریکا پاوز خپلې جنگي الوتکې له افغانستانه ایستلې دي. د امریکا د پاوز مرکزي قرارګاه وایي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر په سلو کې څه باندې 95 بشپړ شوی دی. تمه ده چې دا ځواکونه د راروانې اګست میاشتې په 1 نیټه په بشپړ ډول له افغانستانه ووځي، خو تر اوسه دا پریکړه نه ده شوې چې د اګوست له 1 وروسته به امریکا د افغان ځواکونو هوایي ملاتړ ته دوام ورکړي او کنه. طالبان په وروستیو څو اونیو کې د افغانستان له ټولو 419 ولسوالیو څخه د شاوخوا 200 ولسوالیو د مرکزونو په نیولو بریالي شول، او که څه هم د ځینو ولایتونو مرکزونه یې تر فشار لاندې نیولي دي، خو د هیڅ ولایت مرکز یې تر اوسه هم نه دی نیولی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. یو تازه راپور وایي چې طالبانو د افغانستان او تاجکستان پر سرحد انصار الله ډله ځای پر ځای کړې ده. د ازادي رادیو د تاجکي څانګې په یوه څیړنه کې راغلي انصار الله چې په تاجکستان کې ممنوع وسله واله ډله ده اوس د بدخشان په 15 ولسوالیو کې حضور لري. د دې ډلې غړي په تاجکستان کې د تروریزم په تور د حکومت تر تعقیب لاندې دي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د افغانستان په شمال او شمال ختیځ کې د جګړو شدت وسلول طالبان له نورو افراطي ډلو سره همکاري ته نږدې کړي دي. د ازادي راډیو د تاجکستان څنګه په یو څېړنیز راپور کې ویل سوي په ورستیو کې د وسلولو طالبانو او د تاجکستان د انصار الله ډلې یا جماعت انصار الله ترمنځ همکاري زیاته سوي او د دوی وسلولو ته په افغانستان کې د فعالیت زمینه برابره کړې ده. په دغه راپور کې ویل سوي د تاجکستان د انصار الله ډلې جنګیالي د افغانستان په څو ولسوالیو کې عملا حضور لري. د تحقیقاتي راپور جوړونکي مومن احمدي وویل
موږ ته زیات اسناد په لاس راغلي چې ثابتوي د تاجکستان جنګیالي د تاجکستان پر پوله د بدخشان ولایت پر 15 ولسوالیو کنټرول لري. د افغانستان پر پوله د یوې سقوط شوې سیمې یو اوسیدونکي ازادي راډیو ته وویل چې د مهدي ارسلان په نوم په تاجکستان کې یو زیږیدلي وګړي پر سرحدي پوسته د طالبانو بیرغ اوچت کړ.
د راپور له مخې د تاجکستان دغه وسلول د بدخشان ولایت په کوف اب، شیکای، نسای، مای مای او خواهان کې حضور لري چې مشري په خټه د تاجکستان یو وګړي مهدی ارسلان کوي. په راپور کې ویل سوي چې د ارسلان اصلي نوم محمد شریفوف دی چې د تاجکستان په ختیځ کې د نوراباد سیمې اوسیدونکی دی. په تاجکستان کې دننه د انصار الله ډلې پر فعالیت بندیز دی او غړي د تروریزم په تور تر تعقیب لاندې دي. د تاجکستان سرحدي چارواکو ویلي دوی ته معلومات رسیدلي چې د محمد شریفوف په رهبرۍ وسلول کسان له پولې افغانستان ته اوښتي دي. دغه چارواکو ویلي چې دوی د طالبانو په لیکو کې د تاجکستان د لږ تر لږه 200 وګړو موجودیت تثبیت کړی دی. دغه وسلولو ته په افغانستان کې د تاجکستان وسلول ویل کېږي چې د تاجکستان په خپل لهجه خبرې کوي خو په اصل کې د انصار الله ډلې یا جماعت انصار الله غړي دي. تر دې مخکې د بدخشان ولایت چارواکو ویلي و چې په دې ولایت کې ځایي طالبان د انصار الله ډلې ترڅنګ د شرقي ترکستان، د ازبکستان اسلامي غورځنګ او د قفقاز اسلامي امارت له ډلو سره اړیکې لري. وسلول طالبان تر دې مخکې هم په بیلابیلو ولایتونو کې له نورو افراطي ډلو سره په ارتباط لرلو تورن سوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد انی فاطمر د چونګاش پر لومړۍ نیټه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په خبرو کې ویلي وو وسلول طالبانو لا هم القاعده شبکې ته پناه ورکړي. دغه راز له لشکرې طیبه د پاکستاني طالبانو له غورځنګ، د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ او د ازبکستان له اسلامي غورځنګ سره اړیکې لري. د افغانستان د جمهوری ریاست مرستیال ویان محمد امیری پرون د طالبانو او نورو تروریستي ډلو د اړیکو په اړه رسنوی ته وویل
گزارش شورای امنیت سازمان
ملل د ملګرو ملتونو د امنیت شورا او نورو نړیوالو سازمانونو راپورونه ښیي چې طالبانو نه یوازې له القاعده، داعش او نورو تروریستي سازمانونو سره خپلې اړیکې پرې کړې نه دي، بلکې د یو او بل ترڅنګ د خلکو او د هیواد د امنیتي او دفاعي ځواکونو په وړاندې جنګیږي.
د وسلول طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد د القاعده په ګډون له نورو تروریستي ډلو سره د طالبانو د اړیکو موضوع رد کړه.
دلته اوس نه باندنۍ شبکې شته، نه د القاعده په نامه څوک اوس وجود لري او نه هم دلته هغه ته فرصتونه شته.
بلخوا د تاجکستان د بهرنیو چارو وزیر اندېښنه ښولې چې تاجکستان ته له افغانستانه د اوښتونکو کډوالو په ډله کې شي د افراطي وسلولو ډلو غړي هم داخل سي. د تاس خبری اجانس په حواله سراج الدین مهردین د سیشن به پراز ویلی د دغه ستونزې د مخنیوي لپاره مشخصو شرایطو او اقداماتو ته اړتیا ده.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې د سندرو میلمانه د ازادۍ رادیو د موسیقي ځنګړی پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې د کابل چاپ ورسپانو مخکتنه کوو.
هیواد ورسپانې د افغانستان پر وضعیت د امریکا او هند جدي خبرو ته اشاره کړې ده. وړاندې راغلی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن چهارشنبې له هندي چارواکو سره د افغانستان په اړه خورا مهم بحث پیلوي چې ورته د افغانستان د روان وضعیت په اړه د امریکا او هند جدي خبرې نوم ورکړ شوی. ورسپانې لیکلي دا خبرې په داسې حال کې پیلېږي چې پاکستان او چین هم د افغانستان په اړه خبرې کړې دي او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي چین ته تللی او د هغه هیواد د سچوان ولایت په مرکز کې د چین د بهرنیو چارو له وزیر سره د افغانستان لپاره د سولې او ثبات په اړه د هوکړې اعلامیې خپره کړې ده. د لیکوال په وینا اصلي مسله دا ده چې د مرکزي آسیا هیوادونه باید د افغانستان په ثبات کې له جنوبي آسیا سره وصل شي.